द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
तड़े में शीघ्रानु रुदुनको द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा निम साता सारने खबरी परवानदा ची द वॉशिंग्टन डीसी स्टूडियोज ना नीख पनी गदमाम लरी نن د ګلروز کال 2013 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې، کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ستمبر 14 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سارنه خبری خبرونه کې درته زما وحش جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په کراچۍ کې ویلي هغه افغانان او بنگالیان چې په پاکستان کې زیږیدلي او لوی شوي هغوی ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورکوي.
وزیر اعظم وویل چې ګرده نړۍ کې چې څوک هم په کوم هیواد کې پیدا سي یا وزیږیږي د هغه هیواد پاسپورت ورته ملاویږي.
د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د لیویزیو چارواکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژلي شوي. پولیسو د پیخې پاړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دې مهاله یې څوک نه دي نیولې.
د دغه پیښې مسؤلیت د حکومت له لوري د لغوه سوي تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په سر واخیستی.
او د امریکا په شمالي کیرولاینا کې راغلی فلورنس نومي سمندري طوفان کې د مړو شمېره 400 ته رسیدلې. بلخوا په فلپاین کې راغلی سمندري طوفان په دغه هیواد کې تباهي وروسته د چین د آبادې لوی صوبې ته رسیدلې.
په فلپاین کې دغه سمندري طوفان د لاسه د مړو شو کسانو شمېره 500 ته رسیدلې او په هانګ کانګ کې بیا دغه طوفان لس تنه وجلي.
کډرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم لرو خو اول ستاسو په همراه ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه د پاکستان لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي هغه افغانان او بنگالیان چې په پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي هغوی ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارډونه ورکوي. نوموړي ویل په کراچۍ کې د جرمونو غټ علت دلته محرومي یا بې برخ طبقه ده. عمران خان ویلي د هغه خلک دي چې 2.5 لک پکې د بنگلادیش نه راغلي دي، د افغانستان نه راغلي دي، هغه دلته اوسیږي، د هغو بچی دلته زیږیدلي او لوی شوي دي، هغو ته شناختی کارډونه او پاسپورت نه ملاویږي، او چې دا ورته نه ملاویږي نوکری هم ورته نه ملاویږي، او که نوکری ملاویږي هم نو اجرت یې ډیر کم وي. عمران خان زیاته کړې دا خلک تعلیم نشي ترلاسه کولی، او چې تعلیم یې نه وي بیا ورته نوکری نه ملاویږي، روزګار نه لري. د پاکستان وزیر اعظم په وینا په ګرده نړۍ کې چې څوک په هر هیواد کې وزیږیږي د هغه هیواد پاسپورت ورته ملاویږي. نوموړي امریکا د مثال په توګه یاد کړه. د عمران خان دغه وینا وروسته د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په دغه بیان خپل غبرګون هم ورکړی. د پاکستان پیپلز پارټي سید غنی ویلي موږ ته د بنگالیانو د شناختی ستونزې په هوارې اعتراض نشته، په غیر قانوني توګه میشتو بهر ملکیانو ته په شهریت ورکولو اعتراض لرو، د دغو خلکو د پاکستان د وګړي جوړولو سره به مسلې پیدا شي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مرستیال سکرتر ایمل ولی خان ویلي د افغان کډوالو دویم نسل ته شهریت یا تابعیت ورکول د ان پی د تل راهسې غوښتنه ده، موږ به دا یقیني کوو چې حکومت د خپلې دې پریکړې نه بیرته شانه شي. د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د لیویز یو چارواکي د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې شوې. برید کوونکي په موټر سایکل راغلل او د لیویز رسالدار میجر محمد افضل اخترزی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې حوالدار په موقع ساور کړه. وسلوال بیا د غزې څخه تیښته کې بریالي شول. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې خو تر دې مهاله یې څوک نه دي نیولې. د دې برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ډلې په سر اغستې. او د امریکا په شمالي کیرولاینا کې د فلورنس نومي سمندري طوفان کې د لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي. د شمالي کیرولاینا گورنر د ایالت په اوسیدونکو غږ کړی د سمندري اوبو زیاتېدو سره دغلته د ژوند خطر سیوا شوی. د اتوار په ورځ یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي خلکو ته ویلي د سمندري اوبو د سطح سیوا کېدو ته تیار اوسیږي او د بیړني اعلان په شکل کې خپل کورونه پرېښې او خوندي ځایونو ته ځانونه رسولو هڅه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه پنې غدوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په کراچۍ کې ویلي هغه افغانان او بنگالیان چې په پاکستان کې زیږیدلي او لوی شوي هغه ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارډونه ورکوي. تفصیلي رپورت په دمغه همکارا کلسم کاکر باندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې هغه افغان او بنگالیان چې په پاکستان کې بچی پیدا شوی او لوی شوی هغه ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورکوي. عمران خان دغه خبره د اتوار یک شنبه په ورځ ماخستن په کراچۍ کې یو دستوري ته د وینا په وخت وکړه. نوموړی وویل چې په کراچۍ کې د جرمونو یا د سټریټ کرایم غټ هلت دلته محرومه یا په برخه پاتې طبقه ده. هغه زیاته کړه د هغه خلک دي چې 2.5 لک پکې د بنگلاديش سره راغلي دي او د افغانستان سره نور خلک راغلي دي. هغه دلته اوسېږي او دا غوي بچي دلته پیدا شوی او لوی شوی دي خو هغه ته پاسپورت او شناختی کارت نه ملاويږي او دا چې ورته نه ملاويږي نو نوکری به ورته نه ملاويږي او که نوکری ملاوسي نو پیسې ورته کمی ملاويږي. هغه وویل دا خلک د تعلیم زه محروم دي او چې تعلیم ونه کړي نو بیا ورته نوکری هم نه ملاويږي او روزګار هم نه لري. نوموړي زیاته کړه دا په کراچۍ کې به برخه پات خلک دي او دوی د مجبوری زخه جرمونه کوي. وایي چې د کورنۍ چارو وزارت او موږ پاول دا کار کوو چې بنگلاديش سره سلويشت کاله مخکې کم خلک راغلي دي او بچي دلته په پاکستان کې پیدا شوی هغه ته په پاسپورت او شناختی کارتونه ورکو. همدغه ډول افغانستان سره راغلي خلک چې دلته بچي لوی شوی دي او په پاکستان کې پیدا شوی دي هغه ته به هم پاسپورت او شناختی کارت ورکو. وزیر اعظم وویل چې ګرد نړۍ کې چې څوک هم په کوم هیواد کې پیدا سي یا وزېږي دا هغه هیواد پاسپورت ورته ملاويږي او نوموړي د امریکا ذکر په خاصه توګه وکړو. هغه وویل دلته موږ پاسپورت نه ورکوو، دلته موږ ولې د دې خلکو سره ظلم کوو. وایي چې دا انسانان دي، دا څنګه کېدای سي چې دوی موږ ته دیرس او سلویشت کالو راهیسې میرو مساتلې دي. هغوی زیاته کړه چې هغوی ته به پاسپورټونه او شناختی کارډونه ورکوو، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا نیټه نه ده ویلې چې په دې باندې به کار کله پیل کوي. د وزیر اعظم عمران خان د وینا ته سیاسي غبرګون هم شودل سوی. دا بامی نیشنل ګوند خبر پښتونخوا مرستیال سیکرټر امل خان ولی ویلې د افغان کډوالو د دویم نسل ته شهرت یا تابعیت ورکول د ان پی د تل رئیس غوښتنه ده. وایي چې موږ به دا یقین کوو چې حکومت د خپلې د پریکړې ز بیرته وانه وړي. وایي چې څوک په دې ملک کې زګیدلې هغه پاکستانیانو په سیر دي. د پاکستان پیپلز ګوند سید غنی ویلې موږ ته د بنگالیانو د شناختی ستونزې په واري اعتراض نسته، خو وایي چې په غیر قانوني توګه میشته بهر ملکانو ته بشورت ورکولو اعتراض لرو. وایي چې دغه خلکو د پاکستان د وګړي جوړولو سره به مسلې پیدا سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونت سی آر د شمیرې تر مخه دا په پاکستان کې 1,95,000 او نږدې 600 افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان دولتي چارواکي ادعا کوي چې نږدې 1,000,000 افغانان داسې دي چې دا غوي د ريجستریشن بغیر پاکستان کې میشتي. پاکستان کې د افغان کډوالو ز علاوه د بنگلاديش او برما سره تعلق لرونکي هم په لوی شمېره کې موجود دي، خو د خلکو کره شمېره نه ده معلومه. د پاکستان حکومت د جولای په میاشت کې د 3 میاشتو لپاره وخت ورکړی وو چې هغه ريجستر یا په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د رواني سپتمبر د میاشتې تر اخره پورې پاتې کېدای شي. په روان کال کې دا سلارم زل دی چې پاکستان افغان کډوالو ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د روان کال د فروری په میاشت کې ویلي وو وخت راغلی دی چې باید افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته په عزت سره ستای نسی. هغه ویلي تر هغه په پاکستان کې افغان کډوال کمپونه کاروي. د جرمني په میونخ ښار کې د امنیت په اړه را جوړه سوې درې ورځنی غونډې ته په وینا کې جنرال باجوا دغه خبره کړې وه. نوموړي ویلي وو پاکستان کې دا وخت 1.1 میلیونه کډوال میشتي او ویلي چې وخت راغلی دی دغه خلک بیرته خپل هیواد ته په درناوي سره ستای نسي. هغه زیاته کړه پاکستان کې تر هغه په منظم ډول نشته، خو اوس هم پټ ځایونه ستا چې په غرییزو او پلو پرتو سیمو او په ښارونو کې سلور پینزوست کډوال کمپونو کې پټ دي او طریقې طالبان افغانستان او کاني شبکه دغه کمپونه کاروي خلک پکې ځان سره یو ځای کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبري خبرونه ده چې د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه خپلې دوام لري. د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د لیوی سیو چارواکي د معلوم نامعلوم وستور له خوا وجل شوی. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دې مهاله څوک نه دي نیولې. د پیښې په اړه یو تفصیلي رپورټ د بلوچستان د یو خبريال حمید سمسور ناورو.
چارواکي دغه پیښه د کوټ ښار څخه د 190 کیلومتر په واټن باندې د بلوچستان شمال غربي سیمه ضلع قلعه سیف الله کې رامنځته شوله. د کلاسیفلا د پولیسو سیمویز افیسر وایس اف امریکا ته وویل چې تیر شپه ناوخته د کلاسیفلا د شارګوټي پر جنکشن چوک باندې ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکل باندې راغلل چې د لیویزو رسالدار میجر محمد افضل اخترجی باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووژل شو. وسلوال بیا له دغه ځای څخه په تیښته کې بریالی شو. د دمړې په سملاسي ډول د کلاسیفلا ځلې هسپتال ته راوړي چې له طبي ازموینې وروسته یې خپلوانو ته په لاس ورکړي. دوی د دغې پیښې نورې پلټنې پیل کړې دي خو په دې ترس کې تر اوسه څوک نه دی نیولی. د دغې پیښې مسؤلیت د حکومت له لورې د لغوه سوي تیري کې طالبان پاکستان ویان محمد خراساني په سر واخیستی. دوی دا وکړله چې د لیویزو دغه رسالدار میجر محمد افضل د دوی د مجاهدینو په وژنه کې ککانو او له ډېره وخته څخه دوی د پلټون کې وو. د پرمخ زیاته کړله چې موږ د خپلو وژل شو او د بندیانو بدل اخیستل نه یېرو. په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان کې د لیویزو پر افسرانو باندې دا دویم برید دی چې ترسره کېږي. دوې ورځې وړاندې د زلپشین په ښار کې پر بایپاس سړک باندې د برشور مرستیال کمیشنر پر ګاډۍ باندې هم د ریموټ کنټرول بمې چاودنه وسوله چې په نتیجه کې درې لیویز وژل شوي وو، یو ډرایور او بل بیا لاروي ټپیان شوي وو. مرستیال کمیشنر زمان کاکړ په خپله ګاډۍ کې موجود نه وو. دغه پیښې په بلوچستان کې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې په ټولو صوبه کې حکومت د محرم الحرام لپاره د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. د کوټ ښار د پولیسو ډي جی عبدالرزاق چې ما وویل چې موږ ته له وړاندې د محرم د لاریون په هکله باندې د ډکې راکول سوي دي. هم له دغه قبله دوی له وړاندې له امنیتي ګامونه اخیستي دي. دلته په کوټه ښار کې دوی د موټرسایکل پر غبرګو سپرلوی باندې بندیز لګولی دي او دغه ډول د ښار د خوندي کولو لپاره 5200 پولیس 2000 ملیشه قواوې ګمارل سوي دي خو پی کیمرې هم لګولې دي. بلوچستان له تیری ویل سیزخه له سخت نامنۍ سره مخامخ دي. دلته بلوچ وسلوال ډلې په پیرکیزو پیښو ککړې مذهبي ډلې طالبان او د داعش له لوري ورانکاری رامنځته کوي چې بیا یې مسؤلیت هم دوی په سر اخلي خو حکومت ویي چې اوس دغه ډول پیښې کمې سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د امریکا په شمالي کیرولینا ایالت کې راغلي فلورنس نومي سمندري طوفان کې د مړو شمېره 1400 ته رسیدلې. بلخوا په فلپاین کې راغلي سمندري طوفان په دغه هواد کې تباهي وروسته د چین د آبادې لوی صوبې ته رسیدلې. تفصیلي حال په زموږ همکار شپ زاده وړاندې کوي.
د امریکا شمالي کیرولینا ایالت کې د فلورنس سمندري طوفان وروسته د ایالت گورنر روی کوپر په ځایي اوسیدونکو غږ کړی د سمندري اوبو زیاتېدو سره دغلته د ژوند خطر نور سیوا شوی. د اتوار یا یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي خلکو ته ویلي د سمندري اوبو د سطح سیوا کېدو ته تیار اوسېږي او د بیړني اعلان په صورت کې خپل کورونه پرېښودو او خوندي ځایونو ته ځان رسولو ته تیار اوسېږي. نوموړي ویلي پر روانو څو ورځو کې د سیلابي اوبو په ځایونو کې د ګاډۍ چلولو ډډه وکړئ. که تاسو په یو ځای کې لږې اوبه هم وینئ نو دغه ستاسو ګاډۍ لاو کولی شي. د فلارنس نومې دغه سمندري طوفان وروسته اوس په شمالي کیرولینا ایالت کې ځای په ځای اوبه جمع شوې دي. د دغه سمندري طوفان لامل تر دې دمه په ایالت کې 1400 خپل ژوند د لاسه ورکړي او پوره پوره خارونه د سیلابي اوبو نه ډک شوې دي. لوی سړکونه یا های ویز په اوبو کې ډوب شوي او نږدې د 900 کورونو بجلی قطع شوي یا په تیاره کې ژوند کوي. د ایالت یو شمېر برخې د سیلۍ یا جاکړ د خطر سره هم مخامخ دي. په امریکا کې په بیړني حالاتو کې د مرستو وفاقي ادارې یو مشر بروک لونګ د امریکا فاکس نیوز ته د اتوار پر ورځ ویلي فلارنس طوفان به د اوږدې مودې ستړی کوونکې قدرتي آفت وي، په خاصه توګه هغه خلکو له چا چې خپل کورونه بایللي او یا ورته نور تاوان رسېدلی، دوی ته به خپل عادي ژوند پیلولو کې ډېر وخت لګي. په امریکا کې د موسمیاتو محکمې خبرداری ورکړې په را روانو څو ورځو کې به په دغه سیمو کې نور ګڼ بارانونه کیږي او خارونه او کلی به د سیلابي اوبو سره مخ کیږي. دا وخت په ګرده شمالي کیرولاینا کې نږدې 6000 خلک د حکومت لخوا جوړ کړل شوي 155 پناځایونو یا شلټرز کې پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي صدر ډونالډ ټرمپ په را روانو څو ورځو کې د دغه سیلاب ځپلو سیمو سفر هم کوي. اخوا په فلپاین کې راغلی منګکټ نومي سمندري طوفان په دغه هیواد کې د لوی تباهي وروسته د اتوار په ورځ لومړی هانګ کانګ او بیا د چین د ډېرې آبادۍ سوبې ګونګاډونګ ته رسېدلې. د چین ګونګاډونګ ایالت کې د سمندري طوفان راتلو وړاندې 40 لکه خلک خوندي ځایونو ته رسول شوي. تر اوسه پورې په چین کې د دغه سمندري طوفان د لاسه د 2 تنو د مرګ پخلی شوی دی. په فلپاین کې دغه سمندري طوفان د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 500 ته رسېدلی او په هانګ کانګ کې بیا دغه طوفان 10 تنه وجلي. په هانګ کانګ کې چارواکو له دغه سمندري طوفان وړاندې په خلکو غږ کړی و چې په خپلو کورونو او خوندي ځایونو کې پاتې شي، خو اکثره خلکو بیا د حکومت لخوا په دغه اعلان عمل نه دی کړی. منګکټ نومې دغه سمندري طوفان کې د ګنټې په حساب د 270 کیلومتره په رفتار تیزې هواګانې چلیدلې او د کورونو چتونه یې الوزولې دي او د بجلی ټول نظام یې تباه کړی. په فلپاین کې په کال 2013 کې راغلی همدغه شان یو سمندري طوفان کې 1300 تنه وجل شوي.
خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه فنی قدم لري. د پاکستان خارجه وزیر د کابل دورې پر دې عمل کې د پاکستان او افغانستان د ګډ کاروباریانو د اتحادیې مشر انجینیر داروخان چکزی ویلي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر متاثر شوی دی او که دا خکول غواړو نو دوانو خواو کاروباریان چې کوم دي د دوی د سازمانونو ته به په کار وي چې کینی خپلو کې د مسلې حل پاړه خبرې وکړي. په دې اړه دوی سره د ډیوه خبریال نعمت الله سردی مرکه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان او د افغانستان ترمابین چې کوم تجارت دی د تیرو 15-16 کالو څخه دا په بیخي ډیر زیات کچه راټیټ شوی دی. د مخ زموږ د افغانستان سره 3 ارب ډالر اکسپورټ چې هغه اوس پر 0.5 ارب ډالر باندې ودرېدی او هم دغه رنګ د افغانستان څخه چې زموږ کوم وچ میوه راتلې یا نور د افغانستان صادرات ولو چې پاکستان ته راتلل په هغه کې ډیر زیاته کمی راغلې ده. د دې غټې لټ دا دی چې د دواړو مملکتونو تو تر مابین چې کوم سیاسي اړیکې دي داس موږ پر تجارت باندې ډیر زیات اثر اچولي. موږ دا وایي چې په کار ده چې سیاست په خپل ځای باندې د دواړو مملکتو د تجارت څخه دی هغه د سیاست وېستل سي تجارت ته ډیر وده ورکول سي. د پاکستان د پاره افغانستان یو ډیر ښه سیاسي یو تجارتي منډي ده. په کار ده چې پاکستان د دې څخه ګټه وکړي زموږ د افغانستان سره په تجارت کې چند ګټه ده. موږ چې کوم افغاني مالونه راځي د موږ په پاکستاني کلدار واخو چې موږ دوی ته لیږو هغه په ډالرو لیږو نو په دواړو کې موږ ته ګټه ده. او بیا د هغه بعد چې کوم افغانستان دی د هغه څخه بیا سنټرل ایشیا او نور ملکونه چې د سنټر د ایسترن ایشیا یورپ دی د دې لارې څخه ډیر نږدې پروځي د دې سره موږ تجارت کوي سو نو زموږ د پاره چې دی په ټوله نړۍ کې د ټولو زیات چې کوم تجارتي پارتنر شپ پارتنر ثابت دی هغه افغانستان دی کوم جو پر بل باندې اعتماد وکړه.
افغانستان د لوریس کوم امپورټ راکیږي پر هغه باندې دلته د ارډیټکس ریګولیټری ډیپټی په نامه کوم ټکس لګولې وو. تیر ورځ شاه محمود قریشی وزیر خارجه د اعلان حالت په کابل کې وکړ چې د ارډی مجلې ریکړله ای دا ارډی پر څه قسم شانو باندې لګیدل او د دې څه قسم تجارت زیان رسیدلی او دولت ته ګټه رسیدلی.
درې سو یو اویا د شاندې چې پر دې باندې د پاکستان حکومت اړی لګولې ده چې د ټولو دنیا سره راځي کاغه افغانستان دی ک نور دنیا ده پر هغه باندې دوی اړی لګولې ده مخکلجو بیا چې څه شین په ګټ کونو دا ټول اجتماعي او اسارو جوړه ک چې 301 بیا ائټم او چې پر دې باندې ریګولیټری ډیوټي ولګول او دا په هغه وخت کې موږ د هغه حکومت سره د هغه وخت د وزیر اعظم سره د خاقان عباسی صاحب سره دا خبره شریک کله اصلي تور غوړه سره ومنل چې په کار نه دي پر افغانستان باندې موږ ریګولیټری ډیوټي واچو دا هغه وجدا د چې موږ سره د افغانستان څخه کم مالونه راځي هغه موږ په پاکستانی کلدار راوړو نو هغه پاکستانی کلدار راوړ نه باندې موږ زر مبادله نه دي د اړډي لګیدل وجه دا و چې د پاکستان څخه کم اکسپورت دي دا 22 ارب ډالر او د پاکستان امپورت چې هغه تقریبا 70 ارب ډالر تر رسیدي نو زموږ د بیلانس ډیر اوټول په دغه چې کم کنټرولول د پاره پر ډیرو شان باندې اړډي ولګیدا چې د ټوله دنیا سره نو د افغانستان سره سولیتور او بیا پاکستان حکومت دا غوښتل چې زموږ د افغانستان سره په تجارتي اړیکو کې په دې شانو کې هواري راشي تیر هم څومره مخ کې د اعلان سوی اوس به اعلان وکړي موږ د تارکلی وای په کار د دې چې د عملی جامه ډیر ژر ته ژر ورواغوندي او پر افغاني مالو باندې د هیڅ قسم اړډي لګولو څخه باید چې ډډو
پاکستان دولت کې نوې حکومت راغلي دي نوې حکومت تاسو کوم قسمه پیشنهادونه ورکول غواړئ اس مطلب د دواړو دولتونو تر مابین تجارت په مخ کې د خندان لري کې د تجارت کم کچې د غنور را لوړي
ا د شدی چې عمران خان چې په کوم ورځ الیکشن ګټلی و دی اعلان وکړي چې د افغانستان سره تعلقات پر داسې بنیا جوړوم لکه څنګه چې د یورپ سره یو د بل سره په مابینس کې تعلقات موږ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم سرحدونه دي دا ختمول غواړو موږ وځي ته په ډیر ښه نظر ګورو او دویمه خبره دا چې د افغانستان سره په تجارت کې ډیر زیات پټنشل شته په کار دا چې پر هغه باندې ډیر زیات نظر وساتل شي د عدلس او عرب ډالر پورې د افغانستان سره تجارت کېدای شي کچيري ودی ته په کره کتن او کتل سی او د لپاره پالیسی جوړه کی او موږ امید دا د مجتمع د نوې حکومت سره چې په کار دا چې پالیسی چې د کوم تجارتي پالیسی ده پر دې هم نظر ثانی وي چې د بجټ سره سره او په دغه تجارتي پالیسی کې چې د افغانستان په اکل کم خندونه دي د خندونه جلیری سي او پر دې زموږ سره مشورته وي چې موږ ان شاء الله ودی ته ډیر شه مشورې پر دې ورکو او هیڅ دا مشکل نه ده چې موږ به دا ول سره بدلر ترسو
او بالکل مطلب کچيري د تجارانو کم سازمانونو د دې سره هم دا رقم د تجارتي پالیسی جوړول په وخت باندې مشاورات وسی نو دغه د دواړو دولتونو تر مابین د تجارت کم کچې ده هغه به نور هم رالوړي سي یعنی هم به افغانستان ته د څه ګټه رسیږي او هم به پاکستان څخه د ته ګټه رسیږي اوس دغه وخت د دغه دواړو دولتونو تر مابین په تجارت او مخکې کم خندان دي دغه لوجي دغه تجارت ډیر زیات متاثر سوې دي اس کم د تجارت کچې به وس په تیر کلونو به غس شکل په هغه کچې باندې نه لیدل کېدل نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن بارډر
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی اوس باندې کو مطبوعات ته کتنه
د امریکای د انلاین خریدونکو مشهوري مجله فارن افیرز په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په حواله د نامتو لیکوال جان واش یو تفصيلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته آیا طالبان امن غواړي او کنه د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان د جنگ نستومانه شوی دی خو د جنگ د ختمولو لپاره به د طالبانو خبره د زړه په غوږ اوریدل ضروری وي مضمون زیاتوي چې د تیر شپږو میاشتو راسي افغانستان کې خلکو کې یو نادیده ګرم جوشي خوره ده د امن دراتلو په وجنا بلکې امن له د حلو زلو کولو لپاره خلک ډیر په جوش کې دي د امن لپاره د خلکو دا ګرم جوشي په تیر وړو کې اختر کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د ارزی ډز باندې او د طالبانو په افغان خارونو کې افغان اولس سره په شریکا د اختر د منسکولو نه پس را پیدا شوې ده د ارزی ډز باندې په دې لنډو ورځو کې د هر افغان وګړي په ذهن کې دا یو تپوس را پورته شوې ده چې آیا افغان طالبان جنگیالي امنیت ته راضي هم دي او کنه د دې تپوس په لوري د طالبانو جواب دوه مخیز دی یعنی د وړو کې اختر په موقع ډز باندې اومنله او بل طرف ته امریکای سره په مخامخ خبرو اترو کولو سلا شوې دي خو افغان حکومت سره د نه کې ناستو په خپل زور د اوس هم ټینګ دي ځکه چې طالبان افغان حکومت غیر قانونه تصور کوي فارن افیرز لیکي چې طالبانو په کال 2001 کې د خپل حکومت د ډنګېدو د لومبه ورځې نه دا خبره نیولې ده چې خارجي فوزونه د افغانستان نه اوزي او یو اسلامي حکومت دی بحال کړی شي طالبان په خپل دی مطالبه تر ډیر مودې پور ټینګو خو د تیرې سمودی راس دوی په خپل دریس کې لګ لچک پیدا کړي دي او هم د دې لچک لسوبا د امن او د سولې امکان پیدا شوه دي. طالبان سیاسي وګړي خارجي وګړو او غیر حکومتي افغانانو سره خپل ملاقاتونو کې اوس دا خبره کوي چې دوی ته د افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وتو وخت نیټه ورکړی شي. مضمون زیاته چې طالبانو په سوسو موقعو د داسې اقداماتو کېدو اندیه ورکړی ده چې د هغو له برکت یو سیاسي روغه کېدی شي. په دې لړ کې به اول امریکا خپل بنیادي کردار ادا کوي او غدا چې افغانستان نه د وتو د خپل وخت نیټې اعلان وکړي. دینه پس به د کابل واکدارانو او طالبان خپلو کې د یو نگران حکومت په جوړولو خبرې کولې شي. فارن افیرز خپل مضمون کې زیاته کړې ده چې طالبان امن غواړي خو ډیر ورته لیواله هم ندي. د امن لپاره د کیدونکو هلو ځلو په ورځو کې طالبان د ټوپک غورځولو اراده نه لري. طالبان قیادت په دې پوه دی چې دوی د امریکي فوزي فشار ته ټینګېدی شي او که امریکا افغانستان نه ووته نو وګڼه چې طالبانو جنگ وګټلو. خو طالبان په دې هم پوه دي چې دا ورځ لا ډیره لرې ده او ان چې د امریکای موجوده کم شمیر فوج هم د دوی د مطلبي ګټې نه د لرې ساتلو لپاره کافی دی. فارن افیر د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې طالبانو ته په کال 2003 کې د امنیت د روغې کولو ښه موقع په لاس ورغلی وه کله چې دوی خپل استازي د امریکې سفارتکارانو سره د خبرو اترو لپاره قطر ته لیږلي وو. د ډیرو کسانو اوس هم دا خیال دی چې طالبانو د قطر خبرې اترې امریکې نه د رعایتونو اخیستو یا د حالاتو په ټپه د ساتلو لپاره استعمالول غوښتل. خو مضمون نگار وایي چې د خبرو اترو د مټوالي دپاره یوازې طالبان ملامت کول نامناسبه ده ځکه چې په دې معامله د امریکې او د افغان حکومت هم په خپلو کې بې اتفاقي راپورته شوې وه.
اوس وړاندې کوو یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
عبدالله احمد عبدالله په کال 1997 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکې په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو د لپاره امریکې ته مطلوب مفرور دی. د په کال 1983 کې په مصر کې زیږیدلې ده. تھوری سترګي او تھوری ویختلی په لاندې ښای شونډه د زخې نشان دی. د ابو محمد المصری په نوم هم یادیږي. عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر، دوی له د پیسو ټکو رسولو سہولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی. په کال 1998 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو. 12 امریکانیان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو. د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي. دے او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامی ګارد په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوې دي. د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخی د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د 100 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلاتونو کولو تسلی ورکي او دا چې مخبران بچاته نه ښکاره کوي. که ضروري شو نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیار ده. که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.